The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
تړمسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا د یک شنبه یې اتوار ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 22 نیټه ده. پاکستان کې د ماخصن 8 بجې دی، افغانستان کې بنیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې دروازې 11 بجې سوي دي. د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو قرباني یو زه کلثوم کاکړ
او زه نصر کاکړ
تاسو ته خبرونه کې شرغلاست یو یو ساته خبری خبرونه کې په مهمو موضوعګانو تفصيلات او خبرونه درلودل لارو خپل د خپلو سټکی
په کراچۍ کې په القاعده پوری اړوند د انصار الشریعه ډلې اته مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو په دزو کې وجل سوي د نیمه پوجي کوو یو چارواکي وای
ان 8 هلاک شوه دهشتګردو کی شناخت هو گئی ہے. انصار الشریعه کې اس گروه کا سرغنا ډاکټر عبد الله هاشمی جس کا اصلی نام شهریار الدین وارسی ہے.
د افغانستان په هرات ولایت کې طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه سوې او ولایتي چارواکي وایي په جګړه کې سلويشت وسلوال وژل سوي دي. د هرات د والي ویاند امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویلي تېره شپه سوي جګړه د 107 پوري جاري وه.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ریاض کې د سعودي بادشاه سلمان او د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی ترمنځ په یو تاریخي ملاقات کې ګډون کړی. د غونډې هدف د سعودي عربستان او عراق اړیکې ښه کول او په سیمه کې د ایران د اغیز مخه نیول وو.
اواز د خبرونو تفصیل
د پاکستان په کراچۍ ښار کې امنیتي چارواکي وایي بلدیه ټاون کې یې د وسلوالي ډلې انصار الشریعه اته مشکوک ترګر وژلي. د دوی په وینا وژل سوو کې د ډلې یو مهم مشر هم شامل دی. د نیمه فوجي رینجرز قواو مشر خبریالانو ته ویلي د ډلې په ضد یې سږ کال د فروری په میاشت کې عملیات له هغه وروسته پیل کړي وو چې د مهاجر قومي مومنټ په یو مشر باندې مرګانی برید وسو. نوموړي دا کړې په کراچۍ کې زیاتره ترګر بریدونو کې هم د دغه نوې جوړې سوې ډلې لاس وو. کرنل فیصل وایي انصار الشریعه په القاعده ترګری ډلې پوری اړه لري او د عملیاتو په وخت یې څلور وسلوال تشتیدلی هم دي.
د پاکستان بلوچستان ایالت رنائی سیمه کې د جمعې په ورځ د سکرو یا کوئلې د کاندړې نړېدو په پیښه کې نه خواریکش مړه سوي او یو ژوبل سوی دی. امدادي کارونه نن په درېیمه ورځ سرته رسېدلې دي. د رنائی د ضلع مرستیال کمشنر حبیب نصیر ډیوا ریډیو سره خبرو کې د دې پخلی کړی وو چې د شارګ په علاقه کې رامنځته سوي دغه پیښه کې ټول مړه سوي دي او نه تنه خواریکش د ملبیزه راوستل سوي دي. او نن د یک شنبه په سهار امدادي کارونه هم سرته رسېدلې دي. هغه وویل په مړه سوو خواریکشو کې د اتو تعلق د خیبر پښتونخوا، دیر او سوات سیمو سره دی او د یو تعلق د افغانستان سره وو. په دې اړه نور تفصیلات د سیمې څخه د ډیوا خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د بلوچستان د معدنیاتو د څانګې چیف ماینز انسپکټر ابتخار احمد وایي سف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د رنائی د شارګې په سیمه کې چې درې کانونه رانړېدلي وو هلته اوس د ژغورنې کار بشپړ سو. نه مړي یې راایستلي دي چې اوس یې خپلو سیمو ته ستانه کړي دي. د بلوچستان د ماینونو د څارنې ابتخار احمد وویل چې اوس یې دغه قانونه تړلي دي. د هرنایي ځایي خبریال حنیف ترین هم دغو قانونو ته ورغلی و. وویل چې دلته په زرګونو کسان د کویلې په قانونو کې په کار بوخت وي خو په دغه سیمه کې د دوی د طبي درملنې لپاره فعال مرکز نشته. په بازار کې یو اسپتال شته خو په هغه کې هم ډاکټران موجود نه وي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون کوټا.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا.
د افغانستان لویدیځ هرات ولایت کې چارواکي وایي تېره شپه د شینډنډ په ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په نښته کې د دواړو خواوو لږ تر لږه 40 طالبان وژل سوي او تر لسو پورې نور ټپیان دي. کلسوم کاکر اور باندې نور تفصیل راکوي.
د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایسف امریکا ته ویلي چې د طالبانو د دوو سیمه ایزو کمانډرانو ملا سمد او ملا ننګیالی د وسلوالو د شنډډ د ولسوالۍ خفان په سیمه کې تیره شپه د څو ساعتو راهیسې جګړه کړې چې له امله یې د دواړو خواوو ته درنه مرګ ژوبله رسېدلې ده. ښاغلی فرهاد وویل چې ملا سمد د ملا هیبت الله اخوند په مشرۍ د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي او ملا ننګیالی د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو د جلا سوي ډلې په لیکو کې په دغه ولسوالۍ کې په جګړه کې بوخت دی. د هرات د والی ویان د وینا له مخې د تیرې شپې په جګړه کې زیات تلفات د ملا سمد د ډلې وسلوالو ته رسېدلې. جلانی فرهاد وایي په دې جګړه کې د ملا سمد د ډلې 200 وسلوال ته مرګ ژوبله اوښته.
تاسو وایس اف امریکا دیوه رادیو اوري.
د امریکا خارجه سیکرټری ریکس ټیلرسن نن د سعودي عرب او عراق ترمنځ د همکاري د کمیټې غونډه کې ګډون کړی. په دغه غونډه کې د سعودي بادشاه سلمان او د عراق وزیر اعظم حیدرالله آبادی هم ګډون کړی وو. ښاغلی ټیلرسن وویل دا موقع شایي چې د سعودي عرب او عراق د کلونو راهیسې خرابې اړیکې د سمېدو اړخ ته دي. د خارجه سیکرټری ټیلرسن دا ګام د صدر ډونالډ ټرمپ د انتظامی هغه مقصد مخته وده ورکوي چې په سیمه کې د ایران اثر کمولو لپاره د سعودي عرب او عراق یو ځای کړل سي.
د سپین وزیر اعظم د شنبې پر ورځ اعلان کړی چې هغه به د کیټالونیا بیلتون خوشي حکومت ختم کړي او هلته به د نوو ټاکنو اعلان وکړي. نوموړي دا خبرې د خپلې کابینې له بیړنۍ غونډې وروسته کړې دي. د غونډه کې د کیټالونیا په سیاسي ستونزه او هلته د سیمه ییز مشرانو لخوا د خپلواکۍ په غوښتنه غور شوی. څېړونکي وایي د نوموړي دا هڅه د نیمه خپلواکه کیټالونیا د ازادۍ مخه نیول دي. د کیټالونیا مشران وایي د سپین حکومت دا ګام د دوی د سیمې او خلکو په ارزوګانو باندې بدترینه حمله ده.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په یو بیان کې د راکاشار او د ازادۍ لپاره د شام جمهوري فوزونو ستاینه وکړه. د شنبې خالی په ورځ صدر ټرمپ یو بیان کې وویل چې په راکاشار کې د اجتماعي ورکول په ټوله نړۍ کې د تندرو ډلې د ختمولو لپاره مهمه پرمختګ دی. بیان زیاتوي له دې وروسته داعش د خلافت خاتمه هم نږدې ده. د تیرې سه شنبې یا نه په ورځ د داعش ډلې څخه راکاشار بیرته په مکمله توګه راخلاص کړل سو. دغه ښار داعش ډلې خپل سرشار په توګه کارولو. په شام کې د انساني حقوقو سر ډله وایي چې د راکاشار کې د داعش په ضد جګړه کې له 3200 څخه زیات ځای وګړي وژل سوي.
په نایجر کې چارواکي وایي یو حمله کې د نیمه فوجي قواو لښته لږه لاس اسکر وژل سوي او زیاتوي چې دا حمله د 4 اکتوبر و بریته ورته و چې پکې 4 امریکایي او 4 نایجیریایي اسکر وژل سوي وو. چارواکي وایي د شنبې دروازې برید هم په هغه ځای کې سوي چې رپورټونه وایي بریدګر پر راکټونو او درنو وسلو سنبال وو او په 5 موټرونو کې د حمله ځای ته رسیدلی وو. سیمه ایز مامورین وایي دغه سیمه د مالی و پولي تنزدې د چیرې چې وسلوال مرکزونه لري.
د امریکا پیوټوریکو او ورجن آیزلند کې د سمندري طوفان له وجې ځپل سوي خلکو سره امداد لپاره تیر شپه د موسیقي یو غونډه په ټکساس ایالت کې سوي. په دغه غونډه کې د امریکا 15 پخوانی صدرانو برخه اخیسته وه. دغه غونډه کې پخوانی صدر براک اوباما، جورج ډبلیو بوش، بل کلټن، جورج ایچ ډبلیو بوش او جیمی کارټر میلمانه وو. صدر ډونالډ ټرمپ د ویډیو د لارې غونډه کې ټولو پخوانی صدرانو مننه وکړه. د امریکا د پخوانی صدرانو تنظیم د دې لپاره وړاندې ځخه 1.5 میلیونه ډالره فنډز راغونډ کړي وو.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د شنبې پر ورځ یو ناڅاپي ټویټ کې اعلان کړی چې هغه به 45 کاله مخکې وژل سوي د صدر جان اف کینیډي د وژنې په اړه په زرهاو پټ فایلونه د عام کولو امر ورکړي. خو نوموړي ویلي دا امکان هم شته چې ځینې اسناد پټ وساتي. ورسته سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې صدر باوري دی چې دا فایلونه باید د روڼوالي په ګټه عام کړل سي تر څو ادارې په دې اړه د یو واضح ملي امنیتي او قانوني توجیه سره مخې ته نه وي راغلي. په کال 1992 کې له کانګرس په یو خوله سره یو قانون منظور کړی و چې پکې ویل سوي دغه فایلونه د 15 کاله وروسته عام کړل سي. دغه تاریخ په 28 اکتوبر پوره کیږي.
په جاپان کې نن عام ټاکنې کیږي. نظر پوښتنې ښایي چې د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه واکمنه ائتلاف ډېر په اسانه دغه ټاکنې ګټلی سي. په دغه صورت کې به شینزو آبه د نورو درې کالو لپاره حکومت کوي او د جاپان تر ټولو زیات حکومت کې پاتېدونکي مشر به جوړ سي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو کتر منوریدونکو اوس مو خپل پام راګرځو تفصیلي رپورټونه ولوري ته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې امنیتي چارواکي وایي بلدې ټاون کې د وسله والی ډلې انصار الشریعه اته مشکوک ترګر وژلی دي. د دوی په وینا وژل سو کې د ډلې یو مهم مشر هم شامل دی. د نیمه پوجي رینجرز قواو یو سیمه ایز مشر کرنل فیصل ویلي دي چې انصار الشریعه په القاعده ترګر ډلې پورې اړه لري او د عملیاتو په وخت څلور وسله وال تښتېدلي هم دي. تفصیل فضل عزیز په دې رپورټ کې. حمله کراچۍ راکوي
د رینجر ځواک کرنل فیصل د سی ټی ډی پولیس د چارواکو سره غړې خبرې غونډې ته په وینا کې د اته وجل شو تر هغه په اړه معلومات وړاندې کړل.
ان آٹھ ہلاک شدہ دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی ہے. انصار الشریعہ کے اس گروہ کا سرغنہ ڈاکٹر عبداللہ ہاشمی جس کا اصلی نام شہریار الدین وارسی ہے.
دیوائی دا انصار الشریعہ د دې ډلې مشر ډاکټر عبدالله هاشمی چې اصل نوم یې شهریار الدین دی. دا د انصار الشریعہ امیر د ټولو ترهګرو بریدونو مرکزی کردار دی او د افغانستان کې تربیت ترلاسه کړی وو
او اس نے افغانستان سے القاعده سے تربیت حاصل کر رکھی تھی.
هغه ول د نور وجل شو ترهګرو نمونه ارسلان بیگ، منهار الحق، سعد جمال، حسام هارون، کامران ریاض، ابوبکر او طلحه انصاری دی او د دې ډلې یو مهم غړی حسام بن نذیر په 2 سپتمبر وجل شوی وو. نو موړي زیات کړه د اته وجل شو تر هغه نه علاوه د دې ډلې سلور نور غړي تښتېدلې دي. هغه ویل انصار الشریعه ډله د لوی اختر پورز د ام کیو ام په خواجه اظهار الحسن د وجون کې برید ورستو معلومه شوی و.
انصار الشریعه سے تعلق رکھنے والے یہ تمام دہشت گرد نظریاتی طور پر القاعده سے منسلک اور افغانستان سے تربیت یافتہ تھے.
کرنل فیصل وایي دی ټولو ترهګرو په نظریاتي توګه د القاعده سره تړاو درلود او په افغانستان کې تربیت ترلاسه کړی وو. د پولیس او رینجر چارواکو وویل په دې ډله کې ټول د 12 تر 14 پورې اعلی تعلیم یافته کسان شامل وو چې زیاتره یې وجل شو او اوس د دوی توان نه دی پاتې چې نوره ترهګري وکړی شي. هغو زیاته کړه د یادې ډلې د سلورو تښتېدلو ترهګرو په ضد عملیات دوام لري او ډېر زر به هغوی هم ونیول شي. چارواکو ویل انصار الشریعه ډلې په کراچۍ کې د روان کال فروری د میاشتې نه عملیات پیل کړي او زیاتره یې پولیس په هدف کړي دي. په خبري غونډه کې چارواکو مطبوعاتو ته تیره شپه د وجل شوو ترهګرو نه ترلاسه شوي وسلې او نور مواد ښکاره کړه او زیاته کړه دوی تیره شپه هم د ترهګرۍ پلان جوړولو. کرنل فیصل ویل د انصار الشریعه ډلې د غړو د کومې تعلیمي ادارې یا چارواکي سره تړاو نشته او نه د دوی کورنۍ د دوی په عملیاتو خبر وي. یا د دیوی په کراچۍ ښار کې د انصار الشریعه ډلې معلومېدو او ترهګرو د وجل کېدو نه وړاندې وخت په وخت چارواکو د داعش، القاعده، طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړوند کسانو د نیولو ادعا کړي خو چارواکي دا خبره ردوي چې داعش دلته په منظم ډول شتون لري. د کال 2015 د دسمبر په میاشت کې د سی ټی ډی چارواکو ویلي وو په کراچۍ کې د ښځو یو منظم نیټورک شتون لري کوم چې په ښځو کې د تندره وډلې داعش ویډیو فلمونه او لټریچر خپروي، د ترهګرو ودونه کوي، خیرات، زکات او چندې وړل جمع کوي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، کراچۍ.
پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چری ناکام دي.
خزې ولې د زور زیاتې نه خجوړيږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل ډیوا پروګرام اوریدل مهیروي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو کتر منوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښته او اوس مهم پام راګرځو یو بل رپورت ولوري ته. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی نن پکتیکا ولایت ته تللی او هلته د پورستیو کې چې کوم ځانمرګي بریدونه سوي وو. د هغو د قربانیانو له کورنیو سره یې د خواشینۍ څرګندونه کړې او ورسره یې هم هلته د پرمختیایي کارونو جاج اخیستی. د وایس اف امریکا آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی یو رپورټ په دې حق لره لیږلی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی د 203 تندر قلی اردو په جماعت کې د ګاردیز د تیرې اونۍ په برید کې د وژل شویو کسانو د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ او وروستۍ د ولسي مشرانو او دولتي چارواکو یوې غونډې ته خبرې وکړې. ښاغلی غنی په هیواد کې وروستۍ خونړۍ بریدونو ته په اشاره سره یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو د سولې غږ وکړ. دولت طالبانو وغوښتل چې له جنګ نه لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. ولسمشر غنی دغه راز وویل چې د افغانستان هوایي ځواکونه اوس پیاوړي شوي او په نږدې راتلونکي کې به یې شمېر درې چنده زیات شي. هغه زیاته کړه چې په هیواد کې وروستیو هوایي بریدونو ښه نتیجه ورکړې. ده د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځینې ستونزې ومنلې خو وایي ویل چې ورځ تر بلې د مسلکیتوب لور ته روان دي او په مډرنو تجهیزاتو سنبالیږي.
او ورځ په ورځ به انشاءالله مسلکي کېږي، ملي دریځ به لري او یو هم پر سره به همغږي. هوایي قوه ورځ په ورځ پیاوړې کېږي، خاص قوته دوه چنده شو، هوایي قوه هم درې چنده.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا د خلکو د دې غوښتنې په ځواب کې چې د پکتیا امنیه قمندانۍ د له ښاره ووځي وویل چې ډېر ژر به ورته ځای انتخاب او نوې ودانۍ به ورته جوړې کړي.
ځینې شکایتونه هم درلودل چې دا نږدې ده، کار منځ کې او خطر کې ده. تاسې فیصله وکړئ، والي صاحب ولایتي شورا مشران سره کښېنئ، ځای ته یې او فوراً به کار شروع کړي. هغه قراردادیان چې حمایت قاطع سره ای کار کړی د هموغو له منځ نه به انتخاب وکړو، اما داسې یو نقشه وکړي چې اساسي نقشه یې دانه چې بیا په کاغذي مقام د ولایت او مېلمستون د ولایت ته مې بودجه اختصاص کړی جوړی.
ښاغلی غنی یادې غونډې ته په خبرو کې په ځینو نورو برخو کې هم د پکتیالو خلکو سره ژمنې وکړې او وایي ویل چې په راتلونکي یوه کال کې به د بیا رغونې یو شمېر پرمختیایي پروژې تطبیق کړي. په راتلونکو څلوېښتو ورځو کې ګردیز ښار ته د وارداتي برېښنا رسول، د مچلغو بند چارې پیلول، د ګردیز غزنی سړک او د سهوي روغتون جوړول او ځینې نورې پرمختیایي پروژې د ښاغلی غنی په ژمنو کې شاملې دي.
لومړی غوښتنه دا وه چې پکتیا اول درجه ولایت شي اوسو. دوم غوښتنه دا وه چې د زرمت سړک شرنې سره جوړ شي، یعنی سر په پلان کې ده جوړي. او شپږ نور سړکونه هم چې غوښتي وو د یاري صاحب په پلان بودجې کې ده، په تفصیل به درسره شریک شي. درېیمه هم غوښتلې وه چې زرمت ولسوالۍ دوه برخې شي، بیک صاحب اقدام کړی په یو میاشت کې به خلاص شي دوه ولسوالۍ.
له ښاغلی غنی سره په دغه سفر کې د کورنیو چارو د ملي دفاع وزارتونو سرپرستانو، د ښار او کور جوړولو او د عامې روغتیا وزیرانو او ځینو نورو لوړپوړو چارواکو هم ملتیا کوله. د ګردیز په ډله ییزو بریدونو کې چې تېره اونۍ د پکتیا پر امنیې قمندانۍ ترسره شول، د روغتیایي مسؤلانو په وینا تر شپېتو زیات کسان ووژل شول او تر 230 ډېر نور ټپیان شول. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
بری خبرونه ده واشنگتن ڈی سی څخه غوښته او وسه هم یو بل راپور ولورته تاسو په امره ګرځو چې د قبایلی سیمې خیبر په خیبر پښتونخوا کې د ورګاډولو لپاره د کرلزاده کثرت رائے د خیبر ایجنسی څخه تر اسلام آباد پوری په پښو تک پیل کړی دی. د باوی خیبر څخه پېښور پریس کلب ته پرسیدو کثرت رائے ډیو ریډیو سره په خبرو کې ویلي ل خیبر څخه تر اسلام آباد په خپل پښو د تاګ جنډا یوازې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډول او هلته د اف سی آر قانون ختمول دي. تفصیل ور باندې مدثر شاه په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان سره تړاو لرونکو کثرت روی نن د خیبر ایجنسی باب خیبر نه تر اسلام آباد پورې پیدل مارچ شروع کو او مازیګر پیښور تر رسیدو. په دغه مهال د سره پیدل را روانو د ملګرو مارچ کې صدا سیناری وهلی. او کثرت روی په دغه مهال ډیوه راډیو ته وایي د پاکستان د جوړښت او یا کاله پوره شول فیرنګۍ دلته نتلې ده، خو دغه تور غیر انساني قانون تر دې وخته د فاټا په خلکو نافذ دی او د بده مرغه تیرو او یاو کالو کې د پاکستان هیڅ کوم حکومت د فاټا خلکو ته بنیادي انساني حقونه ور نه کړل. نو ځکه زه مجبوره شوم چې د فاټا د خلکو غږ د خپل پیدل مارچ په ذریعه واکدارانو ته ورسوم.
اس لیے میں نکلا ہوں کہ فاٹا کے لوگوں کو ان کے بنیادی رائٹس ملیں، فاٹا میں آئین پاکستان کا عملی نفاذ ہو، فاٹا کے اندر عدلیہ کا قیام ہو، فاٹا کا مرجر ہو کے پی کے میں اور فاٹا کے فاٹا میں سے
کثرت روی اردو جب کی وائی زماد پیدل مارچ بنیادی مقصد دا دے چھ دا فاٹا خلقو تا بنیادی انسانی حقونا تر لاسشی، دا پاکستان آئین دغل تا پا مکمل توگا نافذ شی، دا پاکستان پشان حل تا ہم عدالت قائم شی، فاٹا دا خیبر پختونخوا برخا شی او ایف سی آر تور قانون نی سمدستی حل تا نا ختم شی. وائی نن میں مارچ پیل کو پیخور تا راو رز ہیدم، سبب پیخور نا نوخار پورے، بل ارز نوخار نا کام ریتا، پا پینزوشتم اکتوبر با کامری نا واکینٹ تا او پشپگشتم اکتوبر با واکینٹ نا اسلام آباد تا زان رسوم.
انشاءاللہ میں پارلیمنٹ کے تک یہ آواز لے کے جاؤں گا اور مجھے امید ہے کہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس آواز کو سنیں گے.
اوائی ہیل دا زما دا مارچ پا ذریعہ دا فاٹا دا خلق و غق تر واقدارانو غگونو تورسی. دا مارچ پا وقت سر دا یوش میر سیاسی گندونو فعالین او دا مدنی ٹولونو غڑی ہم شاملو او دای کی اوتن شفی کی گیانے دا دی مارچ پا حق لوائی.
کسرت رائے چونکہ یو انٹرنیشنل واقع کر دی دا مقصد خاص کر دی چکم دا واقع دا ارگنیز کری نن مونگ دا سر دا خیبر نا تر دا پیخور پر رالو اور دا صفیو مقصد ہو چی فاٹا چکم دا قبائلی سی ملکم چکم دا آغا دی پا پختونخوا کی زم شی والتا چکم قانون دی بسیار آدھ زر تر زر ختم شی دا دا خپل آواز چکم دا پا پینزور زور مشتمل لی اور پشپگیشن تاریخ پانده و اسلام آباد کی دا خپل واقع ختمی اور آلتا و هم دی دا پارلیمنٹ مخت دا غختنا کئی چی فاٹا دی زر تر زر پا پختونخوا کی زم خریش.
باید وایو د دین اوړاندې هم سیاسي ګوندونو مدني ټولونو او ځوانانو سو سو ځله فاټا خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لپاره احتجاجي مظاهره او لاریونونه کړي دي، خو افاقي حکومت خپل بیا بیا شو هاغو ژمنو ته عملی شکل نه ورکي. کم چې حکومت د فاټا خلکو سره کړي وي چې فاټا کې به دغه ځای د خلکو د خواهش مطابق اصلاحات کیږي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. قدرمن اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ لور ته ستاسو په هم راګرځو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان نن یوې ولسي غونډې ته په وینا کې غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل سي. تفصیل ورباندې سادیا قسم شاره کوي.
د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان ویلي دوی د پیرنګي وهلې شوې کرښې نه مني او که د دوی په لاس کې بیا حکومت راغللو نو دوی به خیبر پښتونخوا، فاټا او بلوچستان را یوځای کوي او د پښتنو آبادۍ یوه غټه صوبه به جوړوي. اسفندیار ولی خان په شپږشتم اکتوبر باندې کیدونکې د کامی اسمبلی حلقې ان سلورم ضمنی انتخابات په سلسله کې په سوکنو کې نن مازیګر یو انتخابي جلسې په وخت په وزیر اعظم نواز شریف باندې هم سخت تنقید وکړلو او وی ویل چې هغه د فاټا صوبه خیبر پښتونخوا کې زم کولو کم لوس کړو هغه یې پوره نه کړلو، ځکه اوس ورته په جدي کې هم پنا نه ملاويږي.
پټلې وی نه کا چې هغه کړو په زم کړو چې فاټا په پدې صوبه کې زم کیږي. پہ کی مشر وانو رکو لو ڈاکٹر ویلو خیر تا فاکر دی پختو پای ساتو او پتہ کی بو بیو کی نا دتین پاس دتین پاس بیا یو بل کی یادا چے وی تا مش شوالی پختو پا دا جنوبی پختو پا دا دتین پاس بیا اکلار پاس را پاسو
اسفندیار ولی خان ویل د صوبای خود مختاری او د صوبی نوم نه پس دوی بد پختنو لپاره یو غټه صوبه جوړولو تحریک شروع کوي او د قبایلی علاقو صوبه خیبر پختونخوا کې زم کولو نه پس دوی به د شمالی او د جنوبی پختونخوا د غفره کوم ختموي. اسفندیار ولی خان په اردو او پښتو کې تقریر وکړلو او وی ویل چې پاکستان تحریک انصاف په دوی کوم د بل رشوتونو تور لګوي، نو دا دې ثابت کړي چې په تیرو څلور نیم کالو کې د عوامي نېشنل پارټۍ څومره وزیران او سنیټرانو باندې مقدمه چلولې دي او هغوی کرپ ثابت کړي دي. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان سوکنو کې راجم شوی د خپل پارټۍ کارکنانو ته په شپږشتم اکتوبر باندې د غیرت مظاهره کولو اویل او ورته اویل چې لالتین باندې ټاپه دی ولګوي او د عوامي نېشنل پارټۍ امیدوار خوشتل خان دی کامیاب کړي. د قومی اسمبلی دغه حلقہ این اے فور دروان کال ویشتم اگست باندې د پارلیمان غړی گلزار خان د مرګ له کبله خالی شوی و. د عوامي نېشنل پارټۍ دغه جلسې کې په ګڼ شمېر کارکنانو برخه واغسته او د قومي سندرو او ترانو سره د دوی جوش نور هم سیوا شو. سادیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، جوړی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي. پاکستانی خزو کوم میدان ګټلې؟
شزی چری ناکام دي.
خزې ولې د زور زیاتې نه خجوريږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای شي؟
د دغه پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پرواز بل ډیو پروګرام اوریدل مه هیروي.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یوار بیا تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو غوښ سی اول د خبرونو سټکو ته
د پاکستان په کراچۍ کې پالقاعده پورې اړوند د انصار الشریعه ډلې اته مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي د نیمه پوجي قواو یو چارواکی وایي
ان آٹھ ہلاک شدہ دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی ہے انصار الشریعہ کے اس گروہ کا سرغنہ ڈاکٹر عبداللہ ہاشمی جس کا اصلی نام شہریار الدین وارسی ہے
د افغانستان په هرات ولایت کې طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښتی سوی او ولایتي چارواکي وایي په جګړه کې سلویشت وسلوال وژل سوی دي
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ریاض کې د سعودي بادشا سلمان او د عراقي وزیر اعظم حیدر الابادی ترمنځ په یو تاریخي ملاقات کې ګډون کړی د غونډې هدف د سعودي عربستان او عراق اړیکې ښه کول او په سیمه کې د ایران د اغیز مخه نیول وو
اواز د خبرونو تفصیل
د پاکستان په کراچۍ ښار کې امنیتي چارواکي وایي بلدیه ټاون کې د وسلوالې ډلې انصار الشریعه اته مشکوک ترګر وژلې دي د دوی په وینا وژل سوو کې د ډلې یو مهم مشر هم شامل دی د نیمه پوجي قواو مشر خبریالانو ته ویلي د ډلې په ضد یې سږ کال د فروری په میاشت کې عملیات پیل کړي دي کرنل فیصل وایي چې انصار الشریعه په القاعده ترګرې ډلې پورې اړه لري او د عملیاتو په وخت یې څلور وسلوال تښتېدلي هم دي
د بلوچستان ارنایی سیمه کې د جمعې په ورځ د سکرو یا کوئلې د کان نړېدو په پیښه کې نه خواریکش مړه او یو ژوبل سوی دی امدادي کارونه د نن په درېمه ورځ سرته رسیدلی دي د ارنایی ضلع مرستیال کمشنر حبیب نصیر ډیوه ریډیو سره خبرو کې پخلی وکړي چې د شارک په علاقه کې رامنځته سوی دغه پیښه کې ټول نه تنه مړه سوي دي هغه وویل مړه سوو خواریکشو کې د اتو تعلق د خیبر پښتونخوا دیر او سوات سیمو سره دی او د یو تعلق د افغانستان سره او د ټولو مړي خپلو علاقو ته لیږلې دي
د افغانستان لویدیځ هرات ولایت کې چارواکي وایي تیره شپه د شینډن په ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته کې د دواړو خواوو لږ تر لږه څلوېښت طالبان وژل سوي او تر لسو پورې نور ټپیان دي د هرات د والي ویاند وایس اف امریکا ته ویلي جګړه د طالبانو د سیمه ییز قمندانانو ملا سماد او ملا ننګیالي د ډلو ترمنځ سوې چې پکې زیات ځاني تلفات د ملا سماد ډلې ته اوښتي دي
د امریکا خارجه سیکرټری ریکس ټیلرسن نن د سعودي عرب او عراق ترمنځ د همکارۍ د کمیټې غونډه کې ګډون وکړو په دغه غونډه کې د سعودي بادشاه سلمان او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی هم ګډون کړی وو ښاغلی ټیلرسن وویل دا موخه شایي چې د سعودي عرب او عراق د کلونو راهیسې خرابې اړیکې د سمېدو په اړه دي د خارجه سیکرټری ټیلرسن دا ګام د صدر ټرمپ د انتظامی هغه مقصد مخه ته وده ورکوي چې په سیمه کې د ایران اثر کمولو لپاره د سعودي عرب او عراق یو ځای کړل سي
د سپین وزیر اعظم د شنبې په ورځ اعلان کړی چې هغه به د کټالونیا بیلتون خوشی حکومت ختم کړي او هلته به د نو ټاکنو اعلان وکړي نوموړي دا خبره د خپلې کابینې له بیړنۍ غونډې وروسته کړې د غونډه کې د کټالونیا په سیاسي ستونزه او هلته د سیمه ییز مشرانو لخوا د خپلواکۍ په غوښتنه غور شوی د کټالونیا مشران وایي د سپین د حکومت دا ګام د دوی د سیمې او خلکو په ارزوګانو باندې بدترینه حمله ده
د امریکا صدر ډونلډ ترامپ یو بیان کې د راکا شهر د ازادۍ لپاره د شام جمهوری فوزونو ستاینه وکړه د شنبې یا خالی په ورځ صدر ترامپ یو بیان کې وویل چې راکا شهر کې د اجتماعي ورکول په ټوله نړۍ کې د تندرو وډلې د ختمولو لپاره مهمه پرمختګ دی
په نایجر کې چارواکي وایي یو حمله کې د نیمه پوجي قواو لږ تر لږه لس عسکر وژل سوي او زیاتوي چې دا حمله د څلورم اکتوبر و برید ته ورته و چې پکې څلور امریکایي او څلور نایجیریایي عسکر وژل سوي وو
د امریکا پیټوریکو او ورجن آیزلینډ کې د سمندري طوفان له وجې ځپلې سوي خلکو سره امداد لپاره تیره شپه د موسیقي غونډه په ټکساس ایالت کې سبب وه په دغه غونډه کې د امریکا پنځه پخواني صدرانو برخه اخیستې وه
د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د شنبې په ورځ یو ناڅاپي ټویټ کې اعلان کړی چې هغه به څلور پنځوس کاله مخکې وژل سوي د صدر جان اف کینیډي د وژنې په اړه په زرهاو پټ فایلونو د عام کولو امر ورکړي خو نوموړي ویلي دا امکان هم شته چې ځینې اسناد پټ وساتي
په جاپان کې نن عام ټاکنې کیږي او نظر پوښتنې شایي د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه به واکمنه ائتلاف ډیر په اسانۍ دغه ټاکنې ګټلی سي دغه صورت کې به شینزو آبه د نورو درو کالو لپاره حکومت وکړي او جاپان کې به تر ټولو زیات حکومت کې پاتې دونکي مشر جوړ سي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو یو ساته خبری خبرونه ده. اوس خبرونه کې درته وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه. دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د مشرقي وسطا او د سویلي ایشیا د یو شمیر ملکونو د اتور د په دوره پرون د سعودي عرب صدر مقام ریاض ته رسیدلې ده. نن د امریکې، یورپ او د ایشیا د مختلفو ملکونو په اخبارونو کې د ریکس ټیلرسن د دورې په حق له مختلف مضمونونه او رپورټونه خواري شوي دي. د ریکس ټیلرسن د دورې په موضوع نن په جاپان ټایمز کې یو تفصیلي تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: ټیلرسن د ایران خلاف د سعودي عرب او د عراق د یو موټی کولو په غرض د مشرقي وسطا دوره شروع کړې ده. جاپان ټایمز د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې ښاغلی ټیلرسن امید ښکاره کړی دی چې دی به خپله دوره کې هغه مقصدونه حاصل کړي کوم چې امریکنو سفارتکارو په تیرو ډیرو کلونو کې حاصل نه کړی شول. امریکا کوشش کوي چې د خلیج د عرب ملکونو او د قطر ترمنځ د تاوتریخوالي راکم کړي او په یمن او شام کې د خانه جنگو لګیدلې اور مړ کړي. جاپان ټایمز لیکي چې امریکا خلیجی فارس نه تر بحیره روم پورې د ایران د ورځ په زیاتی خوریدونکي اثر رسوخ د مخنیوي دپاره د عراق او د سعودي عرب د یو نوي اتحاد جوړولو تکل کوي، خو تاریخ، مذهب او سیاسیات د ریکس ټیلرسن په لار کې لوی خنډان دي. مضمون زیاتی چې ایران نه د عراق د رابیلولو کوششونه سنوي نه دي، خو دا ځل د امریکې چارواکو په دې لړ کې ډېرې زړه پورې علامې لیدلې دي. دا چارواکي نن د اتوار د ورځې په ریاض کې د سعودي عرب او د عراق د رابطه کمیټه شروعي غونډې سره د ریکس ټیلرسن د ملاقات نه ډېر امیدونه لري. ټیلرسن په دې کوشش کې دی چې عراق له د سعودي عرب نه ډېر تیر مالي امداد ترلاسه کړي او سعودي عرب د عراق په سیاسي مرسته کې هم ودرېږي. د امریکې دو چارواکو ویلی دی ټیلرسن امید کوي چې د تیلو په دولت موړ پټ سعودي عرب به د دولت اسلامیه نه د موصل په شان آزادو کړی شوو عراقي خارونو کې د سر دوباره آبادۍ منصوبو له په خلاص مټ مالی امداد ورکي او دا شان د عراقي وزیر اعظم د حیدر الابادی ملا به مضبوطه کړي. جاپان ټایمز خپل مضمون کې زیاتی چې ریکس ټیلرسن عراق کې خپل کار د عراق د دوه مضبوطو گاونډي ملکونو ایران او ترکی له سببه ډیر په احتیاط سره سرته د رسولو کوشش کوي، ځکه چې د عراق دغه مضبوط گاونډیان مذهبي او فرقیز بنیاد باندې د تقسیم شوي عراق سباون له د خپلو مفاداتو او د غرضونو په سمون کې شکل ورکول غواړي. عراق او سعودي عرب په کال 1990 کې په کویت د عراق د هغه وخت حکمران د صدام حسین د حملې ورست خپلو کې سخت روان شوي دي، خو دواړو ملکونو د تیرو سو کلونو راس خپلو کې د زړه بداوي ختمولو ډیر کوششونه کړي دي. سعودي عرب 25 کاله پس په کال 2015 کې بغداد کې خپل سفارتخانه پرانستې ده او د روان کال په سر کې عراق سره خپل بند سرحدونه خلاص کړي دي. جاپان ټایمز خپل مضمون کې نور لیکي چې د امریکې د صدر د قومي سلامتیا سلاحکار میک ماسټر 13 هفته خپل یو بیان کې ویلي دي چې صدر ترامپ عراق یو محکم ملک لیدل غواړي، خو داسې محکم هم نه چې د ایران په غېږ کې ناست وي. د زیاته کا چې د عراق د ایران نه په لرې ساتلو کې سعودي عرب ډېر اهم کردار ادا کولی شي. جاپان ټایمز خپل مضمون په دې تبصره راغونډ کړی دی چې صدر ترامپ او د ده د قومي سلامتیا ډلې د مشرق وسطا د سلامتیا ایجنډا زیاتره د ایران د مخې وهلو په مقصد تیاره کړې ده، ځکه چې دوی ایران، اسرائیل او په سیمه کې د امریکې د نورو اتحادیانو دپاره یوه لویه خطره تصور کوي.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د امریکا خارجه سیکرټری ریکس ټیلرسن نن د سعودي عرب او عراق ترمنځ د همکارۍ د کمیټې غونډه کې ګډون کړی دی. په دغه غونډه کې د سعودي بادشاه سلمان او د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی هم ګډون کړی و. ښاغلی ټیلرسن وایي دا موقع ښایي چې د سعودي عرب او عراق د کلونو راهیسې خرابې اړیکو ته د سمیدو اړخ ته روانې دي. په دې اړه نور تفصیلات استاد محمد اکرام زموږ همکار په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د عراق او سعودي عرب ترمنځ د کلون راهسې روان تاوتریخوالي وروسته د همکارۍ زیاتولو لپاره د
د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی او سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز په اول ځل په ګډه همکاري شورا غونډه کړې. عبادی دغه غونډه د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو اړخ ته یو مهم ګام بللې. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز ویلي دوی په سیمه کې تندروي ترهګرۍ او د دوی هیوادونو بې ثبات کولو کوششونو په رنګ د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي. نوموړي ویلي د بې ثباتۍ دغه کوششونو ته د پوره توجه ضرورت دی. عراق د ریاض سره د نږدې اړیکو د لارې اقتصادي ګټې غواړي. دغه دواړه ملکونه د ډیر وخت نه د تیلو کمو شوو بایلو بجې اغیزمن شوي دي. سعودي عرب په عراق کې د ایران اثر هم مخه نیول غواړي. په غونډه کې ناست د امریکې خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دا غونډه د سعودي عرب او عراق ترمنځ تعلقاتو طاقت، پراختیا او د دې نه ترلاسه کیدونکې ګټې ښکاره کوي. د کلونو راهیسې د تاوتریخوالي وروستو د سنی مذهب منونکو سعودي واکمنانو او شیا اکثریتي هیبات عراق ترمنځ په وروستیو میاشتو کې په تعلقاتو کې خوالی راتلل شروع شوي دي. په کال 1990 کې په کویت د عراق پخوانی امیر صدام حسین د قبضې وروستو ریاض د بغداد سره خپل تعلقات ختم کړو او د دغه هیبات سره یې خپل شمالي سرحد بند کړو. په کال 2003 کې په عراق د امریکې حملې او د صدام حسین حکومت ختمې دوروستو هم د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې هم هغه سي خرابې وي، ځکه چې په عراق کې پرله پسې شیا اکثریتي حکومتونو د تهران سره نږدې تعلقات ساتل. خو روان کال د عراق او سعودي عرب اعلی مشرانو ترمنځ یو شمیر دورې د اړیکو ښه کولو اړخ ته اشاره کوي. سعودي عرب ته د حیدر العبادی سفر په یو داسې وخت شوی چې د خالی په ورځ د سعودي عرب د توانای وزیر خالد الفالح د بغداد دوره کړې، چرته چې نوموړي د تیلو بیو زیاتولو لپاره د اقتصادي اړیکو مضبوطولو غږ کړې. د بغداد نړیوالې میلې د پرانستې په وخت الفالح د نوي عراق ستاینه وکړه چې د نوموړي په وینا د نړۍ سره اړیکو مضبوطولو تر څنګ د ترقۍ او د ودې په لار روان شوی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې.
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمن اوریدونکو، تاسو د محمد اکرام څخه واوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سعودي عربستان او قطر په سفر دی. نوموړی به له دې وروسته بیا د جنوبي ایشیا په سفر ځي، د پاکستان ته به هم ځي او هندوستان ته هم. او پاکستان کې تر اوسه پورې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا راپورونه راغلي دي، پکې ویل کیږي چې په پاکستان کې به له پاکستاني چارواکو سره ریکس ټیلرسن د سیمې د امنیت، د ترهګرۍ په ضد ګډه مبارزه او په افغانستان کې د سولې ثبات په اړه خبرې وکړي. نور تفصیل الیاس خان په دې رپورټ کې له اسلام آباد راکوي.
د امریکای خارجه سیکتر ریکس ټیلرسن راتلونکي اونۍ کې د پاکستان په خپل لومبي سفر راځي، چرته بچې دی پاکستانی مشرانو سره په دوه اړخیزه اړیکو د افغانستان د شخړې او د سیمې د امنیت په اړه خبرې کوي. په دې سفر کې به مطبوعاتي راپورونه وایي چې ښاغلی ټیلرسن به په خاصه توګه په سویلي آسیا کې د امریکای لخوا هند ته یو غوره رول ورکولو باندې د پاکستان غبرګون او یره کمولو هڅه هم کوي. خو هم دې سره یو ځل بیا به د امریکای لخوا پاکستان باندې په خپل خاورې د تندرو او اگر ډلو خاص کر د حقانی نتورک پر ضد کاروایا نه نور زیاتولو باندې فشار هم اچوي. پاکستان د سفر نه رستو د امریکای خارجه سیکتر با د نوی ډیلی سفر هم کوي، چرته بچي د د پوینا د بهن سره سل کاله ستراتیژیکی ملګرتیا هم پیل کوي. د سویلي آسیا او افغانستان په اړه د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ لخوا پالیسی بیان راتلو نه رستو د پاکستان او امریکای ترمنځ اړیکې یو ځل بیا د تاوتریخوالي ښکار شوی وي. خو رستو د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف لخوا د امریکای سفر او د اعلی چارواکو سره لیدلو کتلو نه او په خصوصي توګه د پاکستان پوز له امریکاني جوړي د غوکارو د لاسره خوشی کول نه رستو یو ځل بیا دا په معمول باندې راغلي دي. خاغلی ټیلرسن په داسې مهال له پاکستان سفر کوي چې یو ځل بیا افغانستان کې د طالبانو لخوا په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او افغان چارواکي د دې بریدونو ذمہوار طالبان او حقانی نیټورک ګرځوي او تور لګوي چې دا بریدونه په پاکستانی خاوره ناست راګرو ډلې کوي خو پاکستان اکثر لدا تورونه ردوي. ډیور ریډیو سره خبرو کې د پاکستان یو پخوانی سفیر امیر عثمان وایي چې د افغانستان او جنوبی آسیا دپاره د امریکني صدر ټرمپ پالیسی بیان او دې لړکې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ په مستقبل کې د اړیکو پرمختګ په اړه د ښاغلي ټیلرسن د اسلام آباد دا سفر ډیر مهم دی. اخبار ایکسپریس ٹریبیون د سرچینو لخوی وای چې پاکستان با ریکس ٹیلرسن ته د امریکایي او پاکستانی ځواکونو په پاکستانی خورا د ګډ اپریشن کله هم اجازه ورنکړي. البته پاکستانی مشران با په افغانستان او سویلی آسیا کې هند ته یو مهم رول ورکولو باندې د خپل غبرګون نه ضرور خبروي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا ډیو ریډیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زموږ پته دادا diva@voanews.com zamga email pata wada silikai diewaradio@voanews.com chida se belikai voanews.com
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو واسطه خبری خبرونه ده د واشنگټن ډی سی د سټوډیو ساده خبرونه تاسو اوري. په خبرونه کې یو بل راپور درته وړاندې کوو. د پاکستان بلوچستان ایالت ارنای سیمه کې د جمعې په ورځ د سکرو یا د کوئلې د کان نړېدو پیښه کې نه خواریکش مړه سوی دي او یو ژوبل سوی دي. امدادي کارونه نن په درېیم ورځ سرته رسېدلي دي. د اړه نور تفصیلات د کوټې څخه د ډیو ریډیو خبریال امید سمسور په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بلوچستان د معدنیاتو د څنګه چیف ماینز انسپکټر ابتخار احمد وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د ارنایي د شارګي په سیمه کې چې درې قانون را نړېدلی وو هلته اوس د ژغورنې کار بشپړ سو. نه مړي را ایستلي دي چې اوس یې خپلو سیمو ته ستانه کړي دي. د بلوچستان د ماینونو د څارنې ابتخار احمد وویل چې اوس یې دغه قانون تړلی دي. د هرنایی ځایی خبریال حنیف ترین هم دغو قانونو ته ورغلی وویل چې دلته په زرګونو کسان د کویلې په قانونو کې په کار بوخت وي خو په دغه سیمه کې د دوی د طبي درملنې لپاره فعال مرکز نسته. په بازار کې یو اسپتال شته خو په هغه کې هم ډاکټران موجود نه وي. د بلوچستان د معدنیاتو د څنګه ابتخار احمد وویل چې دلته پر قانون باندې نه خو مزدور او نه ټیکداران عمل کوي. هم له دغه سبب دغه ډول پیش رامنځته کیږي. تیره میاشت هم دلته په بلوچستان کې په دوکۍ هرنایی او په سورنج کې د یوې اونۍ په جریان کې په قانونو کې اته کسان وژل شوي وو. د بلوچستان د کویلې د قانون چیف ماینز انسپکټر افتخار احمد وویل چې دلته په ټولو صوبه کې له دوی سره یوازې د قانونو د څار لپاره 8 کسان موجود دي. د معدنیاتو څنګه ویي چې په روان کال کې په بلوچستان کې د کویلې په قانونو کې تر 15 زیات کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د کویلې قانونه تر ټولو لوی صنعت ګڼل کېږي. دلته کارخانې او بل روزګار نشته، نو حمله دغه سببه پارنایی، شارګا، سیوی، بولان، مک، کوټه، سماولنګ او په ډاډر کې قانونه موجودیت لري چې په دې کې تر 100,000 زیات رجسټر او غیر رجسټر مزدوران په کار بوخت وي، خو د دوی د سرخوندي او د روغتیا لپاره پر قانون باندې د نه عمل کولو له سببه څخه هر کال یو شمیر مزدور کار کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز ډیوه ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبری خپرونه تل واشنگتن ډی سي څخه غوږی استه. اوس هم یو بل ریپورت ولور د سس پام راګرځو چې په پاکستان کې سټیټ بانک په یو تازه ریپورت کې ولیدل چې په هغه هیواد کې تعلیم کول ډیر ګران سوی دی او شخصي تعلیم 135% ګران سوی. تفصیل رابیا پیر په دې ریپورت کې راکوي.
د سټیټ بانک د یو رپورټ تر مخه روان کال ستمبر کې تعلیمي کال شروع کېدو سره په پاکستان کې په تعلیمي خرڅو کې 135% زیاتوالی راغلی دی چې د رپورټ تر مخه په زرګونو ماشومان د سکول څخه په وته مجبوره کولی سي. د سټیټ بانک د افراطي زر نگراني ادارې دغه رپورټ په داسې حال کې جاری کړی دی چې د کال 2015-16 د پاکستان تعلیمي شماریاتو ادارې تر مخه 40% ماشومان چې شمیره یې شاوخوا 2.5 کروڑ کېدی شي اوس هم د سکولونو څخه بهر دي چې د یو پوره بې تعلیمه نسل برابر دي. شخصي تعلیمي ادارې سکولونو فیسونو په مد کې په لوی شمیر د مندو او پلرو څخه پیسې اخلي. په دې اړه د ماشومانو مندي او پلرونه ډیوه ریډیو سر خبرو کې وایم
یو خو د سکولونو فیسونه ډېر زیات دي او بل دا سره د بوکس او سټیشنری څه کم ده هغه ګرانه ده. پر موږ باندې ډېر سخت پریشر وي.
ډیر زیات فکر وی فیسونه دی سیوا کړی سی خودمرنه چې دا وسخه بهر وی د فیس اور سره نور شیانو د پاره هم پیسې اخستل کیږي. فیس خو پکار دی پر یو خاص کچا واخستل سی. بل پلوته د چیړونکو وینا ده چې په هیواد کې د سرکاري تعلیمي ادارو حالت دومره خراب دی چې من دی او پلرونه دا فکر کوي چې ماشومان په دې کې داخل نه کړی سی. د تعلیم په خوانی وفاقي وزیر سردار آصف علي خان وایي
47 سے لے کے آج تک ڈیفنس آیا ہے، سیکیورٹی آئی ہے، ایٹم بمب آیا ہے، ویسٹرن الائنسز آئی ہیں، افغانستان میں جہاد آیا ہے، انڈیا سے مقابلہ آیا ہے، اورنج لائن، میٹرو بس، یہ آج کل کی وہ ترجیحات ہے کہ ہونا چاہیے. نہیں، تعلیم نہیں آئی.
د کال 1940 څخه تر اوسه د پاکستان ریاست تعلیم ته لومړیتوب نه دی ورکړی. دفاع، امنیت، اټم بم، مغربي اتحادونو، افغانستان کې جهاد، هندوستان سره مقابله او اوس اورنج لائن او میټرو بس هغه ترجیحات دي چې لومړیتوب ورکول کیږي. خو په دې اړه فکر هم نه دی سوی چې تعلیم اړخته پام را وګرځول سي. پاکستان که څه هم تر کال 2010 پورې په هیواد کې هر ماشوم ته تعلیم د رسولو شمنې کړې دي، خو د ټولو دعوو باوجود اوس هم ډیر شاته پاتې دي او د څلونکو وینا ده چې د پاکستان لپاره به تر هغه دغه کال پوره کول ممکن نه وي تر څو چې په هیواد کې په ایمرجنسي بنیادونو د تعلیم لپاره کار شروع نکړي سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه ریډیو.
د ډیوه ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
ډیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر 9 بجو پورې
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدای شي.
اوس درته وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې صدر د خارجه چارو خپل وزیر سره د سلا مسلات نه وروستو په ښه فیصله کړې ده چې امریکایي حکومت د خپل ملکي قوانین لاندې د دې خبرې تصدیق نشي کولی چې ایران چې د ایټمي لوزنامې په سر کمې فائدې اخلي، دا ګینې د لوزنامې مطابق د ایران اخیستی شوو اقداماتو سره په سمون کې دي. صدر ډونلډ ټرمپ د ایران په لوري د امریکې د پالیسۍ د جاج اخیستو د عمل د مکمل کېدو وروستو په دیارلسم اکتوبر اعلان کړی دی چې دی نه خو دغه تصدیق کولی شي او نه به وکړي. د په مشرقی وسطا کې د سیمې په ملکونو کې د غیر محکمتیا پیدا کولو په غرض د ایران لخوا دغو ملکونو کې د خپلو ترهګر بړیسو د مرستې کولو او په ګرد دنیا کې د ترهګرو د مالی امداد کولو ذکر هم وکړو. صدر ټرمپ د ایران د بیلیسټک میزایلونو جوړولو پروګرام ته د اشارې کولو په موقع وی چې د ایران د حکومت دې کار هم د په لوی فکر کې اچولی دی. ایران سره د شوی لوزنامې په حق له د کال 2015 د جاج کتنې د امریکني قانون تر مخه د تصدیق کولو نه د انکار مطلب دا نه دی چې امریکا ګینی دغه لوزنامې نه ورستو شوی ده، بلکې د دې مطلب دا دی چې امریکني حکومت به کانګرس او خپلو نړیوالو ملګرو سره د صدر ټرمپ په قول لوزنامه کې د پرتو ډیرو خامو د لرې کولو دپاره جوخت کار کوي. صدر ټرمپ وایي موږ دا هر څه په دې سبب کوو چې د ایران حکومت چیرې هم په خپلو ایټمي وسلو دنیا اونه یری، په دې کې د لوزنامې هغه شقونه هم شامل دي چې تر مخې به یو څو کاله پس د ایران په ایټمي پروګرام لګیدونکي بندیزونه ختم شي. د لوزنامې په نقصونو کې د ایران په میزایل پروګرامونو باندې د بندیز د ناکافي نفاذ، بلکې په دې د مکمل خاموشۍ اختیارولو خبره هم شامله ده. صدر ټرمپ وویل چې کانګرس د وړاندې نه د دې مسلو د اوارولو کار شروع کړی دی. د زیاته کا چې په دې لړ کې زموږ په شمالي کوریا کې تجربه شوې ده او هغه دا شان چې څومره موږ په دې قسمه خطرو سترګې پټې وساتو دومره دغه خطرې نورې زیاتیږي. عمدغه سبب دی چې موږ د ایران ایټمي وسلو جوړولو ته د نه پرېښودو پوخ نیت کړی دی. صدر ټرمپ امید ښکاره کړو چې د ایران په لوري د امریکني حکومت نوي اقدامات به چې د پاسداران انقلاب خلاف نوي بندیزونه هم پکې شامل دي، ایران په دې مجبوره کی چې د خپلو خلکو د مفاداتو په سر د ترهګرۍ په جاري ساتلو به نظرثانیو کی او دا شان به مشرقی وسطا کې د امن سلامتیا او سوکالۍ پر راوستو کې لاس امداد وشي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدر من اوریدونکو، یو غړی ورسته بیا هم تاسو د 15 د کول لپاره خبرونه اوري. له هغه ورسته به خبرونه وي پښتانه ستوري او قربانه به نه هیڅ سحر. نن به هم په دا خبرونه کې یو درون ملما ورسره وي. تاسو هم کولی شئ د ټلیفون لاري په دا خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-0003، بل شمیره ده 0800-999-00. له ډیو ریډیو سره اوسئ.